ماخام پنځه بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنه خبري کړای کې درته از هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د خیبر جنسیا پاکا خیلو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو په اړه وري، د دې ترڅنګ له حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب وسلوالو د کمیټې د غړو د پاکستان د داخله چارو وزیر سره د لیدنې، د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د پاکستانی پوځ سرتیرو ته د دې پوځ د مشر د وینا، او د سند صوبې په لالکانه کې د رامنځته شوي تاوتریخوالي او په ترڅ کې د هندوانو د عبادت ځای سوځېدو په اړه رپورټونه درته لرو. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو، په اوکراین کې د ریفرنډم موضوعات مهم درته راوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې بوریوال کاکړ یې وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان امنیتي عسکرو له ماشوخیل سیمې د تښتول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د لټون عملیات پیل کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي بهرني هیوادونه دي د افغانستان په راتلونکو ولسمشریز ټاکنو کې له لاسوهنې ډډه وکړي، او د اوکراین په کریمیا سیمه کې نن د دې لپاره ټول پښتانه ترسره کیږي چې له روس سره یو ځای شي او کنه. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتي عسکرو له ماشوخیل سیمې د تښتول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات پیل کړی دی. د مشال راډیو خبریال د خیبر جنسي د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو له خولې وایي چې امنیتي ځواکونو له ماشوخیل سیمې د تښتول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د خیبر جنسي پاکا خیل کې د لټون عملیات پیل کړی دی. چارواکي وایي چې دوی تیر شپه د دې عملیاتو په ترڅ کې 50 مشکوک کسان نیولي هم دي. د دوی په وینا په نښتو کې د یو وسلوال وژل شوی او یو ماشوم ټپي شوی ده. د لاغ وروسته دا چې تیره ورځ نامعلوم وسلوالو د بډبیرې له ماشوخیلو لږ تر لږه نه کسان وتښتول. بل پلو په خیبر ایجنسۍ کې فعالې وسلوالې ډلې لشکر اسلام ویلي چې د دوی له دې سره هیڅ تړاو نسته. د پاکستان د سند صوبې په لاړکانه کې بلواګرو د هندوانو یو ټولنیز مرکز ته اور ورته کړی دی. د پېښه د هغو تورونو په غبرګون کې رامنځته شوې ده چې ګواکې یو هندو کس د قرآن بېحرمتي کړې وه. رپورټونه وایي چې پولیسو هندوان د حفاظت لپاره په ولکه کې اخیستي او د مرګ ژوبلې په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د رپورټونو له مخې شاوخوا 200 کسانو د هندوانو پر دې مرکز برید کړی دی. دا مرکز د یو مندر په خوا کې دی، کوم ته چې د اور له کبله زیان رسېدی. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم قرآن ته د سپکاوي په تور کې داسې پیښې رامنځته شوې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې دی له لاسوهنې ډډه وکړي. دا څرګندونې ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا پر مهال وکړي. هغه وویل
غواړم بهرنیانو ته خپل پیغام څو ځلې تکرار کړم چې د هیواد راتلونکی ولسمشر باید د افغانستان د خلکو د نظر د آزادانه څرګندونې په نتیجه کې وټاکل سي. له همدې امله ټولو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د مداخلې عادت او تمایل لري خبرداری ورکوم چې د افغانستان په انتخاباتو کې د هر ډول مداخلې نه ډډه وکړي. دا به یې په خیر وي.
د پارلمان ځینو غړو له ولسمشر حامد کرزی څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې دی د حکومتي لاسوهنې مخه ونیسي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي اپریل میاشتې پر 15 نیټه ترسره کیږي. د اوکراین په کریمیا سیمه کې نن د ټول پښتنې لپاره د رایې اچولو مرکزونه پرانستل شوي دي. د ټول پښتنه د دې لپاره ترسره کیږي چې آیا کریمیا له اوکراینه بیل او پروس کې شامل سي او کنه. روس د تیری شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا هغه قرارداد رد کړ چې ګواکې دا ټول پښتنه غیر قانوني ده. د یالو صحیح وادونو د دې قرارداد په حق کې رای ورکړي، خو روس او چین یې مخالفت کړي. بل پلو یوکراین وایي چې روسي عسکرو د ګنشپ هلیکاپټرو په مرسته د کریمیا په شمال کې د سترایلکوف په نامه یو کلی نیولې دی. دا لومړی ځل دی چې له کریمیا بهر په دې کلی کې داسې ګام پورته سوی چیرې چې د روس ځواکونه د تیرې میاشتې له پای څخه یو قوي واک لري. له هغه ځای د ډزو او یا مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ځایناستې ولسمشر الکزندر تورخینوف ویلي هیواد یې د یرغل له یو رښتونې خطر سره مخامخ دی. په ختیځ ښار ډونیسټک کې په زرګونه روس پلو مظاهرچیانو د ملي امنیت پر ځایي دفترونو بریدونه کړي دي. بل پلو په ماسکو کې بیا په زرګونه خلکو په اوکراین کې د روس د دې ګام پر ضد لاریون کړی دی. د ملایشا پولیسو د هغه الوتکې د دوو پایلټانو د کورونو تلاشي اخیستې ده کومه چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې ورکه ده. په دې الوتکې کې ټول 209 کسان سپاره وو. د ملایشا د ترانسپورټ وزارت په یو بیان کې ویلي چې پولیس د الوتکې د هغې عالی جاج اخلي چې د یو پایلټ ظاهري احمد شاه په کور کې میندل سوې ده. دا بیان له هغه یوه ورځ وروسته مخې ته راغلی چې د شنبې په ورځ د ملایشیا وزیر اعظم نجیب رزاق وویل معلومات ښیي چې ورکه سوې الوتکه قصدن له خپلې لارې چپه کړل سوې ده. د جهازونو کارپوهان وایي داسې ښکاري چې دا الوتکه د یو داسې چا په وا کې وه کوم چې د الوتکو په اړه پوره معلومات لري. چارواکي وایي چې د دې الوتکې د لټون زیاته توجه اوس د دوو لارو پر خوا ده چې یوه یې له تایلینډ څخه کزاکستان ته او بله یې د انډونیشیا له جنوب څخه د جنوبي هندي سمندر پر لور ده. رپورټونه وایي چې د موټر بم چاودنو یوې لړۍ د عراق په پلازمینه بغداد کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي او په لسګونه یې نور ټپي کړي دي. د شنبې په ورځ رامنځته سوو دې چاودنو د بغداد په ختیځ، جنوبي او شمالي برخو کې زیاتره کاروباري سیمې په نښه کړي دي. او بنگلادیش د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په لومړۍ لوبه کې په 9 افغانستان ته ماتې ورکړه. بنگلادیش له 5 ګټلو وروسته افغانستان ته د بیټینګ کولو بلنه ورکړه. د افغانستان ټولو لوبډله په 19.1 اوور کې له 2 منډو جوړولو وروسته اوټ شوه. بنگلادیش ټاکلی هدف په 12 اوورونو کې پوره کړ. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د بډبیر د ماشوخیلو نه د تختول شو تنانو د لټون لپاره د باړې پاکاخیلو کې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب وسلوالو لخوا د ټاکل شوې کمیټې ویان وایي د حکومتي کمیټې او طالب مشرانو ترمنځ د ملاقات لپاره د یو مناسب ځای پر انتخاب یې له حکومت سره مشورې پیل کړي دي.
دا سرکاری کمیټه او د طالبانو د سیاسي شورا د مشرانو د ملاقات لپاره ځای په باره کې مشاوره شروع.
بلخوا په باجوړ ایجنسی کې یو سیاستوال وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي قبایلي ولس له طالبانو سره د روانو خبرو قرباني کړي.
ټولو قبایلو ته دا خدشه ده چې د لاهور بچ کولو لپاره اصلي نه قبایل چې کوم دی د طالبانو په حواله کې چې دغلته تاسو دوی سره ارڅه کوي.
او د خیبر پختونخوا سواد په سیدو شریف کې د موسیقۍ یو غټ پروګرام وشو چې په اړه یې خلکو د خوښۍ اظهار وکړ.
ما ته خو پته نه وه چې داسې رڼاګانې به یو په اول ځل مې دونه خوشحالي او دونه ښکلی ماحول ولیدو چې دا چې پوشت او دېشېدونه کې لکړې نرمې شي نو د دې سره به خلک نور هم سواد ته راځي.
د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازور دین کو لنی رپورت تا د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکی وای ل پیښور سره نږدې د ماشوخیلو کلینیا د تختول شو نه تنانو خوشی کول لپاره د یادې جنسای په کاخیلو سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دی او یو شمیر مشکوک کسان یې نیولې دي. بلخوا په خیبر جنسای کې د لشکر اسلام په نوم وسلوال ډلې د ماشوخیلو له دغه پیښې سره لا تعلقي خوندلې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان په وینا تیر ماښام امنیتي ځواکونو د پیښور ماشوخیلو بډبیر سیمې نه تختول شو نهو کسانو راخوشي کولو دپاره د پیښور ماشوخیلو سره لګیدلې د خیبر ایجنسی د باړې پاکاخیلو سیمه کې عملیات پیل کړل چې تر ماښام ناوخته پورې دوام لرلو. پولیټیکل چارواکي وایي چې تر اوسه امنیتي ځواکونو په باړه کې د دغو کسانو د تختولو په تور کې خواوشه 50 مشکوک کسان نیولې دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په محل په باړه کې په مختلفو ځایونو کې وسلوالو سره د ډزو تبادله هم شوې ده چې په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی دی او نور شپږ یې جوبل کړي دي. او د دغو عملیاتو په محل د اکاخیلو په ګډ ملنګ کلي کې یو ځایي ماشومه هم جوبل شوې ده. دوی وایي چې دغه د لټون عملیات یې د باړې په اکاخیلو کې د ګډ کډ ملنګ میل وټ جازونو ګراوند او دې سره اړوند سیمو کې تر سره کړی دی او تر دې دمه دغه تختول شوی کسان راخوشي نه کړای شول. خو بیا وسلوالو هم لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم چا د دغو کسانو د تختولو پړه په خپل غاړه اخیستې ده. بلخوا پرون د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند ویلي وو چې دوی د دغې پیښې سره څه تعلق نشته. یاد دی وی چې پرون د پیښور ماشوخیلو بډبېر سیمه کې ناسرګند وسلوالو یو پیک اپ ګاډی رایسار کړ او نه ځایي کسان یې ترې وتښتول چې تعلق یې فقیر آباد میره ماشوخیلو سیمې سره دی او تر دې دمه د دوی د تښتولو کوم علت نه دی معلوم شوی.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې مشر مولانا سمیل حق پرون د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودري نثار علي خان سره ولیدل. په دغه ملاقات کې مولانا سمیل حق نوموړي وزیر ته د هغو خبرو تفصیل ورکړل چې د طالبانو د کمیټې غړو په میدان شاه کې له طالب مشرانو سره په دې وروستیو کې وکړي. په دغه اړه نور حال اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د طالبانو کمیټه مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې 13 ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سره ملاقات وکړو چې پکې کمیټه د طالبانو شورا سره شوی ملاقات په حق له داخله وزیر ته بریفینګ ورکړو. د ملاقات په حق له د طالبانو کمیټه کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو کمیټه چودري نثار علي خان ته وویل چې طالبان په مذاکراتو کې مخلص دي او د هغه خلکو شناخت او احتساب کولو پوره کوششونه کوي چې د جنگبندۍ خلاف ورزي کوي. په دغه مهال چودري نثار د کمیټه کوششونه وستایل او د هر قسمه مرستو تسلۍ راکړه او ویل چې حکومت هم د ښه نیت نه د مذاکراتو کامیابۍ لپاره کوششونه کوي. مولانا یوسف شاه زیاته کړه
ملاقات
خبریال او سیمایز چارو کارپو طاهر خان نه چکله مشال ریډیو او پختل چیو طرف ته د مذاکراتو خبري رواني دي. نوبل پلو په ملک کې د ترهګری پیخي هم را مخه تکیږي. په داسې حالاتو کې په دزبندۍ عمل درآمد کول د چا ذمہواری ده او د مذاکراتو کامیابیدو څومره امکانات دي؟
پاکستان کې چکله معاهده شوي دي خبري شوي دي نو هغه ځکه ناکامه شوي دي چې اکثر ضمانتیان کوي نه وي. دا ډیره مهمه خبره ده که خبري کیږي او بیا په مستقبل کې سم معاهده کیږي نو آیا دا غیب داسې ضمانتیان وی چې هغه عملی شي او آیا په هغه موافقه کې به داسې هر غاړه د پاکستان د ادارو شامل وي؟ بلخوا طالبانو کې هم اوس ډیر زیات ډلې مخې ته راغلي دي. طالبان وی چې زموږ سره تعلق نشته. نو دا ټول مشکل غوندې او مرحله ده که اوس په دې اړه باندې ډیر غور ونشو او مستقبل کې د یو ښه فیصلې لپاره اوس سوچ ونشو نو که داسې معاهده هم شي نو کېدی شي داسې تشې خبرې پاتې شي.
یاد دی وی چې طالبانو رابطه کمیټه چې پکې پروفیسر ابراهیم، مولانا یوسف شاه او مولانا عبدالحی حقانی شامل وو، څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان ته تللی وو او د طالبانو شورا سره د ملاقات وروسته د تیرې جمعې په ورځ نوخار ته واپس راغلل.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې ځواکونه د هر رقم خطرونو د مقابلې لپاره بشپړ تیاری لري او دا چې د دوی پر مسلکي مهارت د ویاړي. نوموړي دا خبرې تیر ورځ د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې په پوځي چوڼۍ کې د پاکستانی پوز سرتیرو ته په خپلې وینا کې وکړې. په اړه تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو سانګې لخوا جاری شوی خبر پانې تر مخه پوزي سرلخکر جنرال راحیل شریف د خالی پورس د ګوجرواله ګیرژن دوره وکړه چرته چې نوموړي د ګوجرواله او سیالکوټ پوزي ځوانانو او افسرانو ته خطاب وکړو. د خطاب دوران پوزي سرلخکر اوه پاکستانی پوز د هر قسمه خطرو او ننګونو د مقابلې توان لري او د ملک سلامتۍ او بقا لپاره د پوز ځوانانو ډېرې قربانۍ ورکړې دي په کوم چې دوی ته ویاړ دی. نوموړي د پوزي تیارو، تربیت او مهارت هم ستاینه وکړه. په داسې حال کې چې یو طرف ته وسلوالو سره د مذاکرات خبرې کیږي، نو بل طرف ته پوځي هلې ځلې او تیاری سامان لري. په دې اړه مو د سیمایزو چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی میجر جنرل محمود علی دورانی نه تاسو کو نو دوه
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں
د دې مطلب دا دی چې کم خلک د حکومت سره مذاکرات کول غواړي هغه سره خو خبرې کیدی شي، خو چې کم خلک مذاکرات نه غواړي د هغوی سره جنگ پکار دی. تاسو وګورئ د مذاکراتو او جنگ بندۍ باوجود حمله او بمی چاودنی کیږي، نو د فوز دا کار وی چې هغوی په هر حال کې د ملکی او خارجه مداخلت مخنیوي لپاره تیار وي.
د یادونه دا چې د پاکستانی پوز مشر د پوزیانو د تربیت او د دوی ډاډګیرنه په داسې وخت کې کړي چې یو طرف ته طالبانو سره مذاکرات په اهمه مرحله کې داخل شوی دي، نو بل طرف ته د حکومتي چارواکو او بعضې کارپوهانو لخوا د مذاکراتو د ناکامۍ صورت کې د پوزي کاروای خبرې هم اوریدل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، پښتانه سیاستوال وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو تر ټولو ډیر پښتانه ځپلي دي، د امن مذاکراتو او نور مهمو کامی مسلو په اړه د دوی نظر نه دی پوښتل شوی. دا سیاستوال زیاتوي چې د پاکستان مرکزی حکومت او د دې هیواد پوز د پښتنو قربانیو ته په درنه سترګه نه دي کتلي او د دوی د امنیت لپاره هغه څه چې پکار ده ګامونه نه اخلي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو بهیر روان دی، وسلوال بریدونه لا هم نه دی ودرېدلي. ځینو سیاستوالو او څېړونکو پر دې مذاکراتو د بې باورۍ په ښودلو د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تیره ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل،
زموږ خوندا کوشش دی چې پوځي عملیات ونسی. سل ځله به مذاکرات وکړو خو د پوځي عملیاتو اجازه به ورنکو. په دې وروستیو کې چې پوځ کومې کاروایې کړې دي هغې کې بے ګناه خلک وژلې، یو طالب یې نه دی وژلې، کلی وران کړي، ښځې او ماشومان یې وژلې.
تیره میاشت چې کله تحریک طالبان پاکستان وویل دریش اف سی ځواکونه یې وژلي، د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو بمباری وکړي او په وینا یې ګڼ شمېر یې ووژل. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد وای، پوځ یوازې هغه وخت جوابي کاروایی کوي چې پر دوی حمله وشي او د ولسی وګړو پر وژنه غبرګون نه ښیي.
زما خیال دی چې په سیویلین ټارګټ باندې وشي د بیا بل ناراض، او زما په خیال دا خو د حکومت وزیر د اطلاعاتو هغه دا ویلي چې فوج باندې حمله راشي دا به خپل رد عمل ښیي. بیا تپوس هغه نه دا کول پکار وو چې فوج باندې حمله راشي دا خو خپل حفاظت کوي، خو خپل حمله به هغه د جواب ورکړي. دا عام ولس کم دی بس کوي، نو دا خو یو غیر زموږ حکومت چې خپل خلک الله تعالی پر عام باندې پریشي فوج باندې غي دا زما خیال زغه غولې چې تاسو پورې دا مذاکرات مخکې تاسو خپل کاروای نه پاتې.
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو د پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای، تیر ورځ پېښور او کوټه کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته د حکومت خاموشي او د پوز کومي کاروای نه کولو مطلب دا دی چې پاکستان یوازې تر پنجاب پورې محدود دی.
ټولو قبایلو ته دا خدشه ده چې د لاهور بچ کولو لپاره اسینه قبایل چې کوم دی د طالبانو په حواله کې چې دغلته تاسو دوی سره ارڅه کوي، هر قسم شریعت پې نافذ کوي، هر قسم سزا ورکوي، مونږ دا تاسو ته حواله کړو خو چې تاسو په پنجاب کې او په لاهور کې کاروایانې ونه کړي. مونږ دا خبره بار بار کوو چې کوم ته مونږ او وزیر اعظم چې دی دا داسې نه ښکاري چې دا د پاکستان وزیر اعظم دی، بلکې د ده کومه رویه چې د داسې نه داسې معلومیږي چې دا د پنجاب وزیر اعظم دی.
د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمن د سولې د مذاکراتو خبرې په داسې محال کیږي چې له قبایلي سیمو لکونه خلک د بیکوري ژوند تیری او خپل سیمو ته نشي تللی. د عوامي نشتل ګوند یو مشر سنیټر افراسیاب خټک وایي، د مذاکراتو په اړه د قبایلو د استازو نه موجودیت او په دې لړ کې د هغوی د خوښې نه شاملولو معنا دا ده چې د پښتنو په سر سیاست کیږي.
دا ډېر یو عجیبه غونې صورتحال دی چې فاټه باره کې ټوله خبره روانه ده، بغیر د فاټه خلکو نه بغیر د هغې هېڅ شرکت او د هغې د مسلو پکې ذکر نشته. دا صدر تکرونو کې، وزیر اعظم تکرونو کې، چودھری انصار اوږدو وازو نصیحتونه کوي ټول قومي اسمبلی کې، مګر یو ورځ هم په دې رڼا وانه چوله چې د فاټه خلکو ته چې کومې مسلې ورپېښې دي. هغه خلک چې په کورونو د اسمان مارغان شو تېرې دي، نن خیمو کې در په در خبرې په سر پراته دي او څوک یې پاڼه ناړی ذکر یې نه راشي، دردونکې خبره دا ده.
افراسیاب خټک زیاتوي چې د امن له روانو مذاکراتو د
کامیابی هیڅ امید نه لري او په کار دا چې د دنیا د یو زموار ریاست په هیڅ پاکستان د خپل ځان او سیمې د سولې لپاره د ترهګرۍ په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره غور وکړي او دې لړ کې دي د زړه له اخلاصه کوچلي ګامونه واخلي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان له 2010 کال راهیسې د طالب وسلوالو په بند کې دي. په داسې حال کې چې طالبانو سره د پاکستانی حکومت د امن خبرو موضوع په دې ورستیو کې ګرمه شوې ده، د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وویل چې له هغوی سره یې د پروفیسر اجمل خان د خلاصون په اړه خبره کړې ده. د پیښورونو د مشال ریډیو خبریال تفصیل راکوي.
دغه قیدیانو کې د اسلامیه کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان هم شامل دي. د طالبانو حکومت ترمنځ د روغي جوړې خبرو کې د پروفیسر اجمل خان د خلاصون د امکان په اړه مو چې کله د طالبان کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم نو پوښتل نو د هغه وینا وه،
مونږه خبره خو کړې ده خو لا مونږ ته د هغه د طرفه سو جواب نه دی ملاو شو. امید شته ان شاء الله العزیز دا هغه هم مطالبه دي چې نان کمبټنٹ قیدیان چې دي ماشومان زنانه فرنګيري هغه د حکومت رها کی دا بلکې یو مثبت پیشرفت او مذاکرات د پر بحثول جوړ شي.
د عوامي نېشنل پارټي سېنټر زاهد خان په دې اړه وویل چې هغه په خیبر پښتونخوا کې د خپل حکومت دوران د پروفیسر اجمل خان د خلاصون لپاره ډېر کوششونه کړی وو، خو امنیتي ادارې د پروفیسر اجمل خان په بدل کې د طالبانو قیدیانو خوشی کولو ته تیار نه وو.
په کار خو دا و چې په کوم ورځ باندې سیسفایر اعلان شو او د دې خلکو دا تمه وی چیرې مونږه امن غواړو په امن تر تزونو پک ورځ باندې پکا دي دا کسان هغه پیښې دا خو څه جنگجو خو نو دا غریبانه چټکلې د کورونې ولې په کلو نه دي سره تیر شو دي د پیسو د پاره د دې سره د پاره ساتلې په کار دا چې دا حکومت اول د مذاکرات شروع کړو نو مخکې و چې به دا کسان پیدا شي.
د اسلامي کالج یونیورسيټي د استادانو تنظیم په خوانی مشر فیصل شهزاد مشال رډیو ته وویل چې هغه مخکې هم د پروفیسر اجمل خان د خلاصون لپاره کوششونه کړې دي او اوس هم کوي.
حکومت باندې دا پرشر راتل در عوام د طرف نه مشرې طرف نه راځي چې کله په مشر کې د استاد اهمیت وګڼل شي چې کوم دغه حق دی. زما په خیال باندې خدا سنسټایزیشن میډیا له هم په کار دی په خپل سطح باندې او عام عوام له په کار دی چې دی ایشو کې دلچسپي والی نو حکومت په دې خبره زما په خیال په خپل مجبور شي.
یاد دی وی چې 2010 کال ستمبر میاشتې په و منېټا پروفیسر اجمل خان سره ل خپل ډریور د پیښور پروفیسر کالونی نه تختول شي وو او بیا دوه کال وروسته طالبانو د هغه ډریور محب الله آزاد کړو، خو پروفیسر اجمل خان تر اوسه خپل آزادۍ ته سترګې په لار دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دین کو تاسو مشال ریڈیو تا گئی. دا پاکستان سین صوبے پا لالکانہ خارگوٹی کے دا دو اڈل تر منز دا خو ڈبل پی خورستا کڑکیچ دوام لری چی پترس کے دا ہندوانو یو درمسال ہم اوس وزول شو. چاروا کی وائی دا کڑکیچ دا خالی پا مخام شروع شوے وو دا چی پسیمہ کے دا پولیسو اور رینجر زواکونو اضافی سرتیری زائے پر زائے کڑی دی. پدیڑ تفصیل دا کراچیانا دا مشال ریڈیو خبریال راک دی.
پولیس چارواکی وای د سین صوبې په لاړکانه خارګوټی کې کڑکېچ هغه وخت زیات شو کله چې په نشا دروغ دی یو تن لخوا د سپیزلو پاڼو د سپکاوي خبر خور شو. پولیس یتوی تورن سړی دوی نیولې او د پیښې په اړه یې تری پلټنی شروع کړې دي. د سپیزلو پاڼو د سپکاوي تر خبر وروسته لاړکانه خارګوټی یو شمېر قهرجنو خلکو دغل تواقع د هندو مذهب خلکو عبادت خانی یا درمسال ته اور ورته کړو چې له عمله یې د درمسال زینو برخو ته زیان اوخته. د پاکستان په قامي اسمبلی کې د مذهبي لګکیو استاذ او د وزیر اعظم مشیر ډاکټر رمیش کومار نن ماسپخین مشال رډیو ته ویل پسیمه کې د زیاتیدونکو کڑکېچ له عمله دوی د غلطه د بیګاره هسي امنیتی تدابیر سخت کړی دي.
اگر کسی نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے تو
دیوائی کم تن دغ سی غلطی کڑی وی او دکم مذہب د مقدس و پانو سپکاوی یہ کڑی وی نو دا حقی سر با دا قانون سر سم چلن کی گی. دا دی طول و خبر و حل پا قانون کی شتا دے دا دی دا حل ندے چا دا سی پیخو پا غبرگون کی دا بل مذہب پس پیزل و زیونو حملی وشی او حقا او سو زول شی. ڈاکٹر رمیش کمار زیاد اکڑا دا سمی کڑکی چن وزیت تا پا کتو سرا دوی دا غلطا دا موجودو جمعتونو او درمسالونو دا امنیت لپارا د پولیسو خصوصي دستي ګمارل دي. د هغه په وینا سمیتا د پولیسو ترڅنګ د رینجر ځواک سرتیری هم رسیدلی او حالات د قانون نافذونکو ادارو په قابو کې دي. بلې خواته په کراچۍ کې د هندو مذهب خلکو تنظیم پاکستان هندو کونسل چارواکي وایي نن د دوی د مذهبي خوشحالۍ ورځ هولي نمانځل کیږي او په دې ورځ د لاړکانې پیښې دوی سخت اندېښمن کړي. د یاد تنظیم مشر جیټانند کوهستانی په دې اړه مشال رډیو ته وویل
دی
وای ور د مخه د دې ځایونو څخه خلکو کډي کول شروع کړي. نن د هولي اوله ورځ ده. زمونږ په مذهب کې دا ورځ په کال کې یو ځل راځي. زه چارواکو ته خواست کوم چې مهرباني وکړي او په دې سیمه کې لګېدلی اور مړ کړي. په سیمه کې حالات د خرابۍ په لور روان دي. زمونږ د اخترېز تهوار هولي خوشحالیانې له یوې خوا په ترپار کرکې د قاتل وجې او له بلې خوا په لاړکانه کې د بېګانې پېښې له وجې تتي شوي او موږ سږکال د هولي خوشحالي یعنی نن مانځو. جټانند زیاته کړه د سپېزلو پاڼو د توهین کوونکي تن د هندو مذهب سره هیڅ تعلق نشته او داسې حرکتونه په سیمه کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د اختلاف د جوړولو سازش دی.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اردوونکو له تیرې څمودې راهیسې د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې پر اقلیتونو د بریدونو کېدو لړۍ دوام لري. دا چې پر اقلیتي وګړو د حملو تر شا عوامل څه دي مجید بابر جوړ کړی دا رپورټ پرې ورو.
سوره د مخکې د خیبر پختونخوا په شبقدر سیمه کې یو سکھ حکیم پرمجیت سنگ سره د یو خپل مسلمان ملازم ناسرګند وسلوالو ووجلو. دا ډومبې ځل نه دی چې دغه سیمه کې دا ډول پی خرامسته شوه. تیره میاشت هم یو بل سکھ حکیم په تنګي کې وجل شوی وو خو تر دا مهال د دغو وجنو نه خو چاپړه منلې ده او نه څه گرفتاری شوې ده. د خالی په ورځ په پیښور کې میشتې سکھ برادرۍ یوه احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه یې د حفاظت غوښتنه وکړه. دا چې د دا ډول پیښو نه پس اقلیتونه او په خاصه توګه سکان آیا په خیبر پښتونخوا کې ځان محفوظه ګڼي او کنه، د سوات سره تعلق لرونکي د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی ډاکټر هریش کمار په دې اړه وایي دا چې په پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت بنیادی وجه څه ده او د اقلیتونو په نخښه کېدل د پاکستانی ټولنې کوم مخ نړۍ ته وړاندې کوي. په لاهور کې کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې پاکستانی ټولنه په مذهبي حوالی سره یو مخیزه شوې ده او هر څه ته د مذهب سره سره د یو خاص مسلک په تناظر کې ګوري.
په دې لړ کې چې په پاکستان کې څومره مکالمه کیږي یا پښتنې راولاړیږي او اندېښنې په ګوته کیږي، په هغې کې د اسلام مقابله د نورو مذهبونو سره کیږي. او بل خبره دا ده چې پاکستان کې د شهریت تصور په ختمېدو دی. د ټولنې یو ډېره مختصره طبقه خو په دې لړ کې اواز اوچتوي، خو د ټولنې د اکثریتي برخې تصور او نظریه په اسلام مبني ده او غیر مسلم د مسلمان په مقابله کې کمتر ګڼل کیږي. د دې لوجې د ټولنې چې کوم ویخ ضمیر وي او د ټولنې د کمزوري طبقې د حفاظت ضمانت ورکوي، هغه اوس نه تر سترګو کیږي. او تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې یوازې د مسلمان نه بلکې اوس خو پکې فرقې هم راغلي دي.
دا چې د سکانو سره سره په خیبر پښتونخوا کې د نورو مذهبي اقلیتونو د حفاظت لپاره واکمن تحریک انصاف کون څه کوي؟ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د اقلیتونو لپاره خصوصي معاون سورن سنگ وایي چې په اقلیتونو روان بریدونه هم په ملک کې روانې د ترهګرۍ یوه برخه ده او چې کله هم د سولې خبرې روانې شي د سولې دښمنان په دا ډول په خلاص پوری کړي.
واضح بیان ورکړی دی چې د دې اقلیت د بې ثباتۍ چې دی هغه د خپل ځان د عزیز دی
او دا غي چې کوم کاتران لري هغه دې 72 ګڼو کې گرفتار کړی شي. دا دویم کیس او دوا کډنټینګ ایشو او دا نو مخکې چرچ وکیا وشو او د حالات د وطن د ملک د سیمې سره روان دي چې په دې کې د سړي باندې دا بلیم یا تور نشو لګول چې را دا حکومت ناکامي ده یا د حکومت صدر مشته.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې په پاکستان کې اقلیتونه تر هغه نشي خوندي کېده تر کومه چې د ملک سیاسي انتظامی او عدالتی واکدارانو ټولنه ته هر څو د مذهب نه بلکې د شهري ذمہوارو په تناظر کې نوی تشریح کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام پینځنی می بجې کیدونکې دي. د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان امنیتي اسکرو له ماشوخیل سمې څخه د تشتل څو کسانو د خوشی کولو لپاره د لټون عملیات پیل کړی دی. د مشالړي خبريال د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انظامی د چارواکو له خولې وایي چې د عملیات د خیبر ایجنسی په اکاخیلو کې پیل شوی دی. چارواکي وایي چې دوی تیر شپه د دې عملیاتو په ترڅ کې 50 مشکوک کسان نیولې هم دي. د پاکستان د سند صوبې په لاړکانه کې بلواګرو د هندوانو یو ټولنیز مرکز ته اور ورکړی. د پېښې د هغو تورونو په غبرګون کې رامنځته شوی ده چې ګواکې یو هندو کس د قرآن بې حرمتي کړې وه. رپورټونه وایي چې پولیسو هندوان د حفاظت لپاره په ولکه کې اخیستي او د مرګ ژوبلې په اړه کوم خبر نه دی ورکړل شوی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دا څرګندونې ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا پر مهال وکړې. د پارلمان ځینو غړو له ولسمشر حامد کرزی څخه دا غوښتنه هم وکړه چې د هغوی په وینا په راتلونکو انتخاباتو کې د حکومتي لاسوهنې مخه هم ونیسي. د اوکراین په کریمیا سیمه کې نن د ټول پښتنې له لارې د دې پریکړه کېږي چې آیا دا سیمه له اوکراین څخه بېله په روس کې شامله سي او کنه. د ملیشیا پولیسو د هغې الوتکې د دوو پایلټانو د کورونو تلاشي اخیستې ده کومه چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ورکه ده. په دې الوتکه کې ټول 209 کسان سپاره وو. او رپورټونه وایي چې د موټر بم چاودنه یوې لړۍ د عراق په پلازمینه بغداد کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي او په لسګونه نور ټپي کړي دي. د شنبې په ورځ رامنځته شوو دې چاودنو کې د بغداد په ختیځ، جنوبي او شمالي برخو کې زیاتره کاروباري سیمې په نښه شوي دي.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکل نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال نه اورو.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د ملک نه د پولیو رنس ختمېده اوس د یو خوب پرنګ دی، ځکه چې یو ورځ هم داسې نشته چې پکې د پولیو نوی کیس مخې ته نوی راغلی او د تازه رپورټونو تر مخه د قبایلي سیمې او کراچۍ نه نور دوه کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره د پولیو رنځورانو شمیره روان کال کې یو کم 150 ته ورسېده. دې کې د 15 تعلق د قبایلي سیمو، درې د خیبر پښتونخوا او یو د کراچۍ سره دی. اداریه وایي اوس داسې حال کې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل روان دی او د دوانو غاړو یو بل سره د ناستې او شرطونو خبرې کیږي. په کار ده چې مذاکراتي ډلې او خصوصا د طالبانو کمیټي دا خبره هم راپورته کړي چې قبایلي سیمو کې او خاص کر میرانشاه او میرعلي کې د پولیو ساسکي ورکول یقیني کړي شي او د پولیو ډلو تحفظ وکړي شي. اداري اخره کې وایي چې دا د ټولو خلکو ذمہواري جوړیږي او خاص کر د هغه خلکو چې طالبانو په اعتماد کړي او د خپل خوای د مذاکراتي کمیټې غړي ټاکلي دي چې خپل بچي او راتلونکي نسل د پولیو پرنګ بيمارۍ نه خلاص کړي او په دې خطرناک رنس کابو دیشی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان خارجه مشیر او د برتانیې خارجه سیکرټری تر منځ لندن کې ملاقات شوه چې پکې په دواړو خیز مرستو او تعلقاتو خبرې وشوې او د دې په ود ورکولو اتفاق وشو. ادارې وایي چې د پاکستان او برتانیې ډېرې نږدې اړیکې دي او برتانیې د تعلیم، صحت، معیشت او تجارت لړکې د پاکستان سره ډېرې مرستې کوي او ښکاره خبره ده چې پاکستان ته د جی ایس پی پلس عہده ورکولو کې هم د برتانیې لوی لاس دی او د پمرسته پاکستان د دې جوګه شو چې خپل مصنوعات یورپي کانډو ته ورسوي. د دې ترڅنګ د ترهګرې خلاف جنگ کې هم برتانیې نه یوازې ښه پډاګه د پاکستان ستاینه کړې، بلکې د دې د مخنیوي لپاره هم د پاکستان سره په هر جوړ مرستې کړې دي. اداري اخره کې وایي د دواړو ملکونو ترمنځ د 2011 کال راسې مختلفو څانګو کې د مرستې لوزنامې موجود دي، خو په دغه لوزنامو د کار رفتار ډېر په مزه دي او شوي ملاقات کې د دې خبرې ژمنه هم وشوه چې 2015 کال پورې به دواړه خیزه تجارت 14 ارب پونډو ته ورسوي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې په موجودو لوزنامو د عمل درآمد رفتار تیز کړي شي او امکان دی راتلونکي ورځو کې وزیر اعظم نواز شریف هم د برتانیې سفر وکړي چې پکې به په دغه ټولو چارو خبرې کیږي او دې سره به دواړه خیزه تعلقاتو او مرستو ته نوې لارې ملو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ڈان رس پاڑا د جمعې په ورځ له پنجاب سره تعلق لرونکو جینې د مړینې په اړه لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په مرسته کې ریاست او ټولنه دواړه پاتې راغلل. لومړی دا چې هغه په یو داسې هیواد کې لویه شوه چې له بده مرغه پکې د یو کس حفاظت د ریاست له لومړیتوب په فهرست کې ډېر وروسته راځي. همدغه وجه ده چې د روان کال د جنوري په 15 نیټه هغه د جنسي زیاتی ښکار شوه. ورځپاڼه لیکي د دغه هیواد په معاشه کې دا یو داسې موضوع دی چې اکثره په نښه شوي کسان پولیس ته خو پرېږده، کورنۍ ته هم نشي ویلی چې څه پرې تېر شو. خو د دغه 13 کلنې جینۍ عزم و چې د حمله کوونکو خلاف یې کیس درج کړ، خو د زیارت په ورځ مهم ملزم یو ځایي عدالت په ضمانت رها کړ. همدغه وخت و چې په دویم ځل د هغې مرسته ونه شوه او هغه میر هزار پولیس تاڼې ته د هغه تفتیشي پولیس افسر په وړاندې د احتجاج لپاره لاړه چې داسې ښکاري د هغه کس سره یې نرمي وکړه چا چې ورسره جنسي زیاتی کړې وه. د مرستې د نه ملاوې دلو پس هغې په ځان تیل واچول او د سوځېدلو له امله یې د جمعې په ورځ په هسپتال کې سا ورکړه. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د جنسي تېری جرم ته کله هم سمه توجه نه ده ورکړل شوې او نه هم اولس ته داسې کوم قوي پیغام ورکړل شوی چې د ملزمانو سره به سخته کاروایی کیږي. له دې سربېره ټولنیزه رویه هم د ناموس په اړه داسې قسمه فکر ته وده ورکوي چې د جنسي جرمونو سره تعلق لري. بلخوا بروکینګز څېړنیزه اداره لیکي په افغانستان کې د اپریل پر 15 نیټه د کېدونکو انتخاباتو نه پس کېدی شي په اکثریتي ډول کوم کامیاب امیدوار مخې ته رانه شي چې په سپرلي او یا د اوړي په سر کې د دوو کامیابو کاندیدانو ترمنځ بیا مقابله وشي. د ادارې په خبره په افغانستان کې د لویو مسلو باوجود انتخاباتي کمپین تر اوسه ښه روان دی. په میډیا باندې ټولو امیدوارانو ته متوازن کوریج ورکړل شوی دی او تشدد هم تر محدود حده مخې ته راغلی دی. ټول صدارتي امیدواران په دې خبر دي چې هیواد یې اوس هم کمزوري او لګواخ سره مخامخ دي او د 2014 وروسته په هیواد کې د امریکا او نیټو د موجودیت ملاتړي دي. اداره وړاندیزونه ورکوي چې ورسره افغان صدارتي انتخابات د معیار سره سم د منلو وړ کېدی شي او افغانان یې د هدفونو په توګه ټاکلی شي. لومړی دا چې میډیا ته پکار ده چې همدغه شان متوازن او په منصفانه ډول د ټولو صدارتي انتخاباتو کمپین خپروي او دې ته ځای ورنکړي چې جمهوري پروسه د یو څو واکوختونکو له لاسه ګډوډه شي چې پر بل امیدوار برتري ترلاسه کول غواړي. دویم دا چې د 2009 د صدارتي او د 2010 د پارلماني انتخاباتو په پرتله باید اوسني ټول ټاکنې د ووټ اچونکو شمیر او د درغلو د مخنیوي په برخه کې خوالي وښایي. اداره وایي درېمه مهمه خبره دا ده چې د افغانستان خپلواکه کمیشن چې دا ځل د بارنیو هیوادونو غړي نه لري باید دا ځل هم له کوم سیاسي اثر پرته خپل کار ته دوام ورکړي او د حکومت لخوا د مداخلت بغیر غیر قانوني ووټ اچونکي له ووټ اچونې نه بهر کړي. بروکینګز څېړنیزه اداره په دې لړ کې د افغانستان د مدني ټولنې او د سیاسي ګوندونو فعال رول مهم ګڼي. څلورم دا چې کامیاب صدارتي امیدوار باید له نوې جذبې سره نوې حکومت جوړ او پر مخ بوزي او د حامد کرزي نه زده کړه وکړي چې همیشه یو داسې پارلمان چلولی چې د بېلابېلو نسلونو غړي پکې موجود دي. په اخره کې دا چې راتلونکي ولسمشر باید چې د مرستې ویش او د ریاستي واک انصاف په سم ډول استعمال وکړي. اداره وایي د دې لپاره باید هغه په درغلو کې د ککړو چارواکو له دندې د لرې کولو کلکه ژمنتیا ولري.
ملیحه امیرزاده وچې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د اوکراین په کرامیا سیمه کې لانجمنه ټول پښتنه یا ریفرندم پیل شوی دی. دغه سیمې خلک چې اکثره روسان دي نن پریکړه کوي چې آیا له اوکراین سره پاتې شي او پراخه خود مختاري ولري او کنه له روسیې سره یو ځای شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې دغه ریفرندم کېدل یو غیر قانوني عمل بدل دی. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د اوکراین د کریمیا خلک نن رای ورکوي چې له اوکراین سره پاتې شي او کله روسیې سره یو ځای شي. د رای ورکولو مرکزونه نن په سیمه ایز وخت په 8 بجو پرانیستل شوي او تر 8 بجو پورې به د خلکو پر مخ خلاص وي. د کریمیا د نفوس په 60% روسان تشکیلوي او پاتې نورې په قوم تاتاران او اوکراینیان دي. په دغه ریفرندوم کې دوه پوښتنې مطرح شوي، یوه یې له اوکراین سره د پراخې خودمختاري پر مسلې څرخي او بله هم دا سیمه له روسیې سره یو ځای کوي. تمه ده چې د کریمیا ډېر اوسیدونکي به له روسیې سره د دې سیمې یو ځای کېدو ته رایه ورکړي. روسیه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د کریمیا نننۍ ټول پوښتنه یا ریفرندوم یې غیر قانوني بللی دی. د امنیت شورا دیارلسو غړو دغه پریکړه لیک منظور کړ او د موسکو متحد پیکینګ ممتنع رایه ورکړه. په امنیت شورا کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل روسیه هغه لاره چې مخته نیولې نشي کولی هغه حقیقت بدل کړي، ځکه هغه په ښکاره له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې دی او عواقب به ولري، او نه هم کولی شي د کریمیا موقف بدل کړي. کریمیا نن د اوکراین یوه برخه ده، هغه به سبا هم د اوکراین برخه وي، راتلونکې اونۍ به هم د اوکراین برخه وي. کریمیا به تر هغو پورې د اوکراین یوه برخه وي چې د دې سیمې موقف د اوکراین او نړیوال قانون پر اساس بدلیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته وویل چې د کریمیا ریفرندوم په بشپړه توګه له نړیوال قانون سره برابر دی. لاوروف پرون کری ته په ټلیفوني خبرو کې دغه راز وویل چې د اوکراین چارواکي باید د په وینا د هغو فاشیستي او افراطي ډلو مخه ونیسي چې پر مخالفینو او روسي ژبو فشار راوستی او هغوی ډاروي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې ویلي چې که روسیه د کریمیا د ټول پوښتنې د نتیجې په اساس اقدام وکړي او دا سیمه د خپلې خاورې یوه برخه اعلان کړي، سخت بندیزونه به پرې ولګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې موسکو به د کریمیا د خلکو د غوښتنې درناوی وکړي. د اوکراین حکومت ویلي چې کریمیا نشي کولی چې په یوازې توګه خپلې چارې سنبالې کړي، ځکه دا سیمه د اوکراین په برېښنا، انرژۍ او د اوبو په خدماتو پورې تړلې ده. کریمیا تر 1945 کال پورې د روسیې یوه برخه وه. په کریمیا کې په زرګونو روسي ځواکونه وروسته له هغې ځای پر ځای شول چې د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې له قدرته لرې شو. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي چې په کریمیا کې د روسي ځواکونو شمیر 22,000 عسکرو ته رسیږي. د دغه وزارت سرپرست انټرفاکس اژانس ته ویلي چې د هغه تړون له مخې چې روسیې سره شوی، دا هیواد کولی شي په کریمیا کې د تورې بحیرې په پوځي اډه کې په 2014 میلادي کال کې تر 12,500 پورې عسکر ولري، خو روسیې دغه شمیر زیات کړی او اوس تر 22,000 پورې روسي عسکر په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د و پانې پته دا ګندهارا ټکای کوم. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، سیړنې او مرکې په ګندهارا ډاٹ کوم کې.
اوریدونکو، د الجزیره ټلویزیون پر ویبپاڼه خپرې شوې یو مقاله کې ملګرو ملتونو ته وړاندیز شوې چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د خپل کردار لوبولو په ترڅ کې افغانانو ته باور ورکړي چې نړیواله ټولنه د دوی تر شا ولاړه ده. د دې لیکنې مهمې برخې د منور شان اورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه د عاصم اکرم لیکل شوې مقاله خپره کړې. لیکي امریکا او اتحادي هیوادونه د تیرو 14 کالونو د افغانستان د مسلې پوځي حل د لټولو کوشش کوي، خو تر دې دمه کامیاب نه ښکاري. دا راز په راتلونکي اپریل میاشت کې افغانستان کې ولسمشریز انتخابات کېدونکي دي چې وسلوالې د ګډوډولو لپاره دړکې ورکوي، او د روان کال تر اخیره به زیاتره نړیوال جنگي ځواکونه هم د دې هیواد نه اوزي. عاصم اکرم لیکي که افغان حکومت د امریکا سره دوالخیز استراتیجیکی لوزنامه لاسلیک کړي، نو خواوشه لزر امریکایی پوځیان به د هیواد کې پاتې شي. ولسمشر حامد کرزی اول د دې لوزنامه لاسلیک کولو ته تیار ښکارېده، او د لړکیې د سلا مشورې لپاره لویه جرګه هم رابللې وه چې د دې لوزنامه په حق کې یې رای ورکړه. خو بیا کرزی وویل تر هغې به دا لوزنامه لاسلیک نه کړي تر کومې چې امریکا طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته نه کینوي. بلخوا د ولسمشرۍ لپاره موجوده ټولو امیدوارانو ویلي که انتخابات وګټي، نو د امریکا سره به دوه اړخیز استراتیجیکي لوسنامه لاسلیک کړي. لیکوال وای دا هغه موقع ده چې پکې ملګری ملتونه د سفارت او منځګړتوب کردار ترسره کولی شي، ځکه چې په افغانستان د شوروي یرغل نه پس هم ملګرو ملتونو د هیواد کې ډیر مثبت کردار ترسره کړی و. یوې خواته یې په جنیوا کې د افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو لوزنامه رامنځته کړه، او بلې خواته یې په دغه هیواد کې بیلابیلو ادارو د انساني مرستو لپاره هلې ځلې وکړې. عاصم اکرم لیکي د افغانستان نه د شوروي قبضې د ختمېدلو نه پس د مجاهدینو په بیلابیلو ډلو کې شخړې رامنځته شوې چې پکې ملګرو ملتونو نه یوازې د دغه ډلو ترمنځ بلکې د سیمه ییزو قوتونو سره هم د مذاکراتو لپاره همکاري وکړه، او د افغان ولس د مشکلاتو د کمولو هڅې وکړې. د لیکوال په وینا افغانستان کې دا مهال د ملګرو ملتونو کردار ډیر کم ښکاري. په کار دا دی چې ملګری ملتونه یو وار بیا دلته د سولې د خبرو اترو سلسله شروع کړي، او دا راز افغان ولس ته باور ورکړي چې نړیواله ټولنه په دې مشکل وخت کې د دوی تر شا ولاړه ده. آسم اکرم د دې مقاله په اخر کې لیکي، نړیواله ټولنه په دې پوه ده چې ناامن او بې ثبات افغانستان نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره خطر جوړېدلی شي. د لیکوال په وینا، ملګرو ملتونو ته پکار دي چې زر تر زره په افغانستان کې د امن د مذاکراتو آغاز وکړي او په دې کې ټولو خواو ته د برخه اخیستلو موقع ورکړي. لیکوال وای که داسې ونشي نو اندېښنه ده چې افغانستان به یو وار بیا د 1990 لسیزې حال ته لاړ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړل چې د دې هیواد د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. په نهال کې نوموړي چې ملي شورا ته وینا کوله، پر ځینو وکیلانو غږ وکړل چې په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې مخه هم ونیوي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې ولسمشریزه او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن دی رپورټ ته.
په داس حال کې چې ځینې کاندیدان په راتلونکو انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې په اړه اندېښنه لري، ولسمشر حامد کرزی په بهرنیو هیوادونو غږ وکړ چې په دغو انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلي کرزی وویل دوی به په ټوله معنا هڅه وکړي دا انتخابات آزاد، شفاف او په امنیت کې وشي. خو هغه وویل ځینو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې عادت لري، په دې اړه خبرداری ورکوي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي.
غواړم بهرنیانو ته خپل پیغام څو ځلې تکرار کړم چې د هیواد راتلونکي ولسمشر باید د افغانستان د خلکو د نظر د آزادانه څرګندونې په نتیجه کې وټاکل سي. له همدې امله ټولو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د مداخلې عادت او تمایل لري، خبرداری ورکوم چې د افغانستان په انتخاباتو کې د هر ډول مداخلې نه ډډه وکړي. دا به یې په خیر وي.
ښاغلي کرزی د کوم هیواد نوم وانخیست چې د ده په وینا د نورو په انتخاباتو کې د لاسوهنې عادت لري. خو هغه پخوا تر دې په بیا بیا انتقاد کړی چې د 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځینو امریکایي چارواکو د نوموړي د کامیابۍ د مخنیوي هڅې کړي. امریکایي چارواکو تل ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د شفافه انتخاباتو پلویان دي او په ترسره کېدو کې به یې مرسته وکړي. ملي شورا ته د وینا په وخت کې کله چې ولسمشر بهرنیانو ته خبرداری ورکړ، د تالار لمنځه څو تنه وکیلانو غږ پورته کړ چې حکومت هم باید مداخله ونه کړي. ولسمشر وویل چې په حکومت کې خو اکثر کاندیدان خپل کسان لري. ښاغلي کرزی د جمهوری ریاست له کاندیدانو مننه وکړه چې تر اوسه پورې په خپلو کمپاینونو کې ملي یووالی په پام کې نیولی. بلخوا ځینې وکیلان وایي ولسمشر په انتخاباتو کې د احتمالي لاسوهنې له امله بهرنیانو ته خبرداری ورکړ، خو د جمهوری ریاست د نه لاسوهنې په اړه یې ډاډ ورنه کړ. ګل پاچا مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله دا ده چې خپل ځان تم باید متوجه شي چې ریاست جمهوری هم په دې ټاکنو کې مداخله ونه کړي او حکومت مداخله چې تر اوسه پورې خصوصا د دوی په د ولسمشر په هدایت باندې یا د ولسمشر د ټیم په هدایت باندې په ټاکنو کې مداخله کیږي، باید دغه باندې هم د ولستا خپل مسؤلیت ادا کړي وي، غوت اطمینان ورکړي وي چې په دې کې به هیڅ نوې مداخله نه د ټیم کوي نه بدای کوي نه به حکومت کوي.
تر دې مخکې د جمهوری ریاست جنو کاندیدانو هم اندېښنه خوده لوي چې جمهوری ریاست دیو کاندید په ګټه ځینې هڅې پیل کړي دي. خدا اندېښنې په داس حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسون تل ویلي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ درې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د افغانستان په ننګرهار کې د هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن د یاد ولایت په کچا له ولسوالیو څخه دینی عالمان او قومي مشران وربللي بل او د یو ورځنی سیمینار په ترڅ کې په ولسونو غږ وکړل چې پراتونکو ټاکنو کې فعال ونډه واخلي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال په دغه رپورت کې راکوي.
په افغانستان کې د راتلونکو ولس مشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په سلسله کې د ننګرهار د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه ګڼ شمیر دینی عالمان او قومي مشران په انتخاباتو کې د خلکو د ونډې د کمپاین په خاطر د اتوار په ورځ رابللي وو. د ننګرهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د عامه اړیکو مسؤل روح الله مومند په دې اړه مشال راډیو ته وویل
د نوم کال د ولسمشری ولایتي شورا غانو ټاکنو کې د خلکو د حسولو لپاره د جلب جلب لپاره د خلکو مبابلي
د خوګیانو ولسوالۍ یو تن قومي مشر ہدایت الله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
مخکې کوم انتخابات شوي زمونږ د خوګیانو ولسونه تنه محروم شوي دي. موږ وکیلان په ولایتي شورا کې یو وکیل لرو، په پارلمان کې هم بيخي وکیل نه لرلو. نو زمونږ خپل ولسونو سره د هر وخت لپاره مور سره غونډې نیولې دي. د خلک هم په دې باندې پوهول کړي دي چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې زمونږ د خوګیانو ولسونه هغه ناراندې او ښځې دي
د لالپوري ولسوالۍ یو تن قومي مشر درویش لالپوروال وایي دوی ژمن دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې پوره ونډه واخلي.
موږ خپله دا خبره هر وخت کړې ده په جمعیتونو کې، په کلو کې، پولیسونو کې چې رای به ورکوو، رئیس جمهور دپاره به ورکوو، ولایتي شوراګانو دپاره به ورکوو، ځکه چې دا د جمهوري یو اساس دی.
د مولوي سید حضرت اقانی په نوم یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رایو استعمال د هر افغان دینی او ملي فریضه ده.
دا اوس د دې خلکو کار دی چې خپل غذایی او خپل مشر دوی څنګه ټاکي، ښه ټاکي، خراب ټاکي، دا مسؤلیت به د دې خلکو وي. او بلکې یوازې دا نه چې مطلب په دنیایي مسؤلیت باندې دوی مکلف دي، بلکې د آخرت په مسؤلیت باندې دوی هم مکلف دي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخابات د 2014 کال د اپریل پر 15 نیټه ترسره شي.
د اصلاحاتو پلور
د قبایلی مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
اوریدونکو. د کوزا محمد او جنسای د یو شمیر کلو اوسیدونکي په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر کېدلو د خوښۍ اظهار کوي. دوی هیله مندي چې دغه انتخابات به د دوی په ستونزو هوارولو کې مرسته ورسره وکړي. د سیمه د مشال ریډیو د خبريال د رپورت پرې اورو.
دا ولس وایي چې هغه راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته ډیر خوشاله دي، ځکه تر دې دمه د پاکستان د قومي او یا د صوبې د صوبایي اسمبلی کوم یو غړي هم د هغه په سیمه کې د سکولونو او د لوی سرک نه علاوه کوم ترقیاتي کار نه دی کړی. د بلدیاتي انتخاباتو اعلان خلا هم نه دی شوی. ولی د باډي کورنو یونین کونسل جوګنۍ اوسیدونکو محمد خان نوم یو تن د قلاشابیک نه تر د عائشه کورنو پورې په سرک ځای په ځای د خپل کاندیدتوب لوی لوی بینر لګولي چې ولس نه د ووټ غوښتنه کړي او ورته دا باور ورکړي چې هغه باید یو آزاد کاندید په دوکا په دغه ټاکنو کې برخه اخلي.
کما یو پارټي مختص کړي وي چې ارزه بدی پارټي سره زموږ تعلق ته دي، پارټي نه زودري کوم نو داغي وجنه کې دي چې دلته موږ سره پکې ډېر رکاوټونه راغلي وي. او زه د خپل د ډیسټریک یونین کونسل ډیسټریک د پاره اپلای کوم ان شاء الله او ما کړین دی اپلای.
د بیل ممندان غسیدون کې شیر الله خان وویل چې د هغه سیمه ډېره پسمانده پاتې شوی او هغه بعد یو کاندید وړاندنی کردار ته ګوري او بیا به ورته خپل رائے ورکوي.
یو د کلی مسلې حل کولې شي، کاغذ جمعتي دی وي او کنه غیر جمعتي وي، خو چې نو وي هغه تکړه وی کار کولې شي. کار کول ولکه سوي مندار مې زکه چې دا فند ور سره وی چې وکلي به کار ولې استعمال دي کنه نو داسې کسته مې راغره چې هغه سوي کسوي مندار کسوي هغه ووټ ان شاء الله ورکوي.
په دې سیمه کې په اول وار بلدیاتي انتخابات کول شي، نو بیا په دغه سیمه کې بلدیاتي انتخابات دغه ولس ضروري ولي غني. الطاف حسین نومي او مشر وای
یو غټ علمي دار چې زموږ په مېز کې اوسین دي. دی و یو ولج کونسل دي نو دا سلور اغه اړه دي سیننا په خور طرف ته او دا درې شي دي نو دا د مومند جن سي طرف ته دي چې موږ به د خلکو ته رسېږي نه کېدله. په دې خبره موږ ډېر زیات خوشاله یو چې دا کم چې بلدیاتي وټونه دي دا کیږي، نو په دې کې به زموږ دي خلکو ته رسېږي په اسانه باندې کی.
او دا ولز د هغه کاندیدانو نه چې ګن انتخابات وشي او هغه پکې بریالي هم شي ستمه لري. یاد نواز مومند وویل
او دلته به ان شاء الله کارونه د دې خلکو په لاس باندې کیږي، ځکه چې د یو قومي اسمبلی ممبر دلته کې رسیدې نشي، موږ ته هر کور ته نشي رسیدلې.
یاد دی چې د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت اعلان کړو چې ګینه راتلونکو انتخابات بغیر جماعتي وي، چې دغه اعلان په ضد په عدالت کې مقدمه واچول شو چې هم روانه ده.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د سیلګرای سنت ته د ودې ورکولو په موخه په سیدو شریف کې د ټنګ ټکور یو محفل وشو چې پکې مشهورو پښتنو هنرمندانو سندرې وویلې د موسیقۍ دغه پروګرام ته په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال هم ورغلی وو او موږ ته دغه یو رپورټ را لېږلې دی
په سوات کې د سیلګرۍ صنعت پرمختګ لپاره روانې میلې په لړ کې سیدو شریف و دودیا حال کې د موسیقۍ لویه شو وشوه چې پکې یو شمېر سندرغاړو نیغ په نیغه سندرې وړاندې کړې د دغه پروګرام کوربا علي رحمان و چې د خپل شعرونو په وینا یې سندرغاړي رابلل پروگرام ته یو شمیر زی او د مرګ دور برخو څخه خلق راغلو او داسې هلې ځلې ډېرې خوښې کړې چې پکې یو زی تن سلمان په دغه اړه وایي
ما ته خو پته نه وه چې داسې رڼاګانې به یو زه خو حیران شوم چې رالم چې دومره موده بس او په اول ځل مې دومره خوشحالي او دومره ښکلی ماحول ولیدو او داسې پروګرامونه پکار دي خو د دې پروګرامونو سره او د سواد د سیاحت لپاره یو خبره به وي چې په دې لارو کې دا چې پوسټ او دې سیزن کې لکړې نرمی شي نو د دې سره به خلک نور هم سواد ته راځي
د موسیقۍ شو په مقاد د ودودیا حال خوا کې د خوراک څخه سټالونه هم لګیدلو چې په یخ موسم کې راغلي میلمنو د ګرمو ګرمو خوراکونو څخه خوندونه واغستل د موسیقۍ دغه پروګرام په اړه باز تنانو مشال ریډیو ته وویل
زمانم ډاکټر نن د زور مردان نه راغلی ما د اسفات کې کوم څه خوښته وای نه شو نو د سلسله کې موږ درالو سیر لا ډیر زیات مون خوشاله شو او زموږ سفر اسمه تکاوت ته غلري شو زمانم عبد الرحمن د سیکنډ ایئر میډیکل سټوډنټ اند د سیدو میډیکل کالج نه راغلی ډیر زبردست او ډیر مزیدار پروگرام دی اور مولا پکا دی چې نور داسن پروگرامونه چې پای کې عام سیویل انزم انټری اسانی سرور کولې داس پروگرامونه د مقدمونه کې کړی شي لکه چې بده کې اوس موږ ګورو دی چې اکثر خلک چې کوم دی هغه سپیشل او خاص خلک دي عوام خلک لکه پکې انټری ډیر په مشکل باندې اوسه زه ارمیا دا درخواست کوم کارمی والی یو سیویل انټر تکټ ایڈمنسٹریشن نو چې تر څنګه داسن پروگرام ارګنایز کړي نو عام خلکو لپاره فری انټری ورته ورکړي
سیدو شریف او دودیا حل کې جوړ کړی شوی د موسیقۍ دغه بندر کې د ناروې استیا حکومتونو استادو بشمول د پاکستان فوز اعلی چارواکو او ځلی انتظامی مشرانو هم ګډون وکړو
اوریدن کول دې رپورٹ سره د خبرونه د پای شیبو تر ورسیدو د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډی سور
د پاکستان امنیتي عسکرو له ماشوخیل سیمې د تشتول سو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات پیل کړی دی د مشال ریډیو خبریال د خبر ایجنسی د پولیټیکل نظامی د چارواکو له خولې ویلي چې د لچون د عملیات د خبر ایجنسی پاک اخیلو کې پیل شوی دی د پاکستان د سیند صوبې په لړکانه کې بلواګرو د هندوانو یو ټولنیز مرکز ته اور ورکړی دا پیښه د هغو تورونو په غبرګون کې رامنځته شوې ده چې ګواکې یو هندو کس د قرآن بې حرمتي کړې وه رپورټونه وایي چې پولیسو هندوان د حفاظت لپاره په ولکه کې اخیستې او د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر بهرنیو هیوادونو خبرداری ورکړی چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. د سرګندونې ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا پر مهال کړی دی. د اوکراین په کریمیا سیمه کې نن د ټول پښتنې لپاره د رایو اچولو مرکزونه پرانستل شوي دي. دا ټول پښتنه د دې لپاره ترسره کیږي چې آیا کریمیا له اوکراینه بیله او پروس کې شامل سي کنه. د ملایشیا پولیسو د هغې الوتکې د دوو پایلټانو د کورونو تلاشي اخیستې ده کومه چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ورکه ده. په دې الوتکې کې ټول 209 کسان سپاره وو. د ملایشیا د ترانسپورټ وزارت په یوه بیان کې ویل چې پولیس د الوتکې د هغې آلې جاج اخلي چې د یو پایلټ ظاهري احمد شاه په کور کې مندلې وه. او ریپورټونه وایي چې د موټر بم چاودنو یوې لړۍ د عراق په پلازمینه بغداد کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او په لسګونه نور ټپي کړي دي. د شنبې په ورځ رامنځته سوو دې چاودنو د بغداد په ختیځ، جنوبي او شمالي برخو کې زیاتره کاروباري سیمې په نښه کړي دي.
اوریدونکو د خبرونو له دیلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په هم دغه چپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. او ما هارون بچا بوریوال کاکړ او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامند.